السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونې په راپورونه کې ورته چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر څلورو لکو زیات افغانان ستانه سوي دي نن د شنبه د بجې اسمبلی اتمه د اگست میاشتې نه وشتمه په پیل کې خبرونه نن په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد ملي کمپاین پیل شو د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرو د نیولو خبر ورکوي د ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یو غړي د نیولو خبر ورکوي د پولیو پر ضد ملي کمپاین په ټول افغانستان کې پایل سو او ټاکل سوی چې تر 15 ورځو پورې به دوام وکړي پر روان 2018 میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزان یو پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین ده چې د شاوخوا 15,000 روزل سویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیقیږي د روغتیا وزارت وایي د رواني وژې اسمبلی میاشتې تر 12 منیټې د دې ملي کمپاین په بهیر کې به رضاکار واکسیناتوران په 15 ورځو کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا هم تر هغه کم وي واکسین کړي د روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړي ویلي چې د هوا د بدلون په دې موسم کې د پولیو وایرس خورا زیات فعالیږي او خطرناک وي نو ځکه دا کمپاین مهم دی ګوزان یا پولیو علاج نه لري خو ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې یوازې د پولیو ضد واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغورلی شي د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین وایي چې له دې دوو کسانو څخه د 1993 مریض کال په جدي میاشت کې په نیمروز ولایت کې نږدې 250 کیلوګرامه هیروین نیول سوی وه خو هغه وخت دوی په تیښته بریالی سوي وه جنرال باز محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د لویو قاچاقبرانو د نیولو په بهیر کې امنیتي ځواکونو په روان کال کې یو لس لوی قاچاقبران نیولی دي زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مهمو مافیایي بانډونو او شبکو په نښه کول دي له نیکه مرغه موږ په ټول هیواد کې یولس کسان چې په لوړه کچه یې د مخدره موادو قاچاق کاوه نیولی دي د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت په ننګرهار ولایت کې هم د څه باندې 1.5 کیلوګرامه پخو چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ټیم سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د 50 اوره لوبې به د سپتمبر پر 25مه 28مه او د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټو د بنگلاديش په کوربتوب ترسره سي په بیان کې د کرکټ بورډ د مشرانو له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان لوبډله د دې لوبو د لړۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې وړه لوبې به د بنگلاديش د میرپور ښار په شیر بنگال لوبغالي کې ترسره شي ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي دی وغړي د نیولو خبر ورکوي د ایران دولتي رسنیو د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي تورن جاسوس په زندان کې د څو ورځو له تیرولو وروسته د مالی ضمانت په بدل کې خوشې سوی دی خو اوس هم تحقیقات ورڅخه روان دي اجایی د پارلمان د یو غړي د هغه ادعا په اړه پوښتنې ته ځواب وایي چې ګنې د ایران د مرکزي پلاوي یو غړی چې دوه تابعیتونه لري نیول سوی دی اجایی د تورن نوم یاد نه کړ خو وی ویل چې تورن جاسوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مرکزي پلاوي کې نفوذ کړی وو د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې عبدالرسول دوري اصفهاني چې ایرانی او کاناډایی تابعیتونه لري او پر ایران د لګول سوي اقتصادي بندیزونو د لري کولو په ټیم کې له مهمو غړو څخه وو د چارواکو لخوا نیول سوی دی د نړۍ له مهمو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په نتیجه کې چې افراطي کړي یې مخالفت کوي ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې له ګڼو نړیوالو بندیزونو څخه معاف سو عراقي چارواکي ویل له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده تر دې مخکې د سبحان د قوله پر راپورونو کې ویل شوي وه چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وژلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی و. السبحان ادعا کړې چې د ده د قتل دسیسه په داس سال کې جوړه سوې ده چې د سعودي عربستان سیال، ایران، عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. سبحان همداراز د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشا ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیه ته د چارټر الوتنو 9 میاشتنی بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیه ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 9 نیټه په سنت پیټرزبورګ ښار کې د خپل ترک ساری کوربه و. ترکیې ته د الوتنو بندول د هغو بندیزونو یوه برخه وه چې مسکو د تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښو وروسته اعلان کړی وه. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جرمني په وایمر ښار کې خپلو فرانسوي او پولنډي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. خو د زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي.
موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکیچ پر ټولو ښکېلو اړخونو د راوستو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو.
د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې پیل سوي څه باندې 9,500 کسان وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:08 شوې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی.
هر کال او 1000 افغانان هغه کډوال چې سات ورځې سر شوی دی د یونیسیار د مساعدتي برنامه تر لاندې ته خپل وطن ته راستنه شوی دی.
د سپین بولدک چمن لا تړلې او ځانونه محلي سوداګرو او کاروباریانو تر رسیدي.
فاران د ماشام هغه ولا کلری دغه رقم خلک 1500 300 300 200 غوانی د بل ته پوری دی ماشام ته پورته شی مې ولدا د 100 پوری باندې دا رقم.
د کونړ چرواکی وای د کوکنارو په کار او قاچاخ کې بهرنی مافیا لاس لري. ځینو اروپایي هیوادونو ویلي چې په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره هڅې تیزوي. دا راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ستاسو سمسونه هم درته لولو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ. سشکل لیران او پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ډیری راستنه سوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپل سیمو ته ستانه شوي دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کال له پیل نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیره یې په پاکستان کې دی راو.
سر کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې ثبت او راجستر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې د خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږکال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنې شوي ارقام تقریبا د 350 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنیدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو این ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه غوښتنې چې افغانان همدا اوس په پاکستان او ایران کې میشتي چې لري د خپلو انکشافي برنامې ځای په ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبوره ونه شي چې له کار د نشوالي له کبله او د امکاناتو لاسرسي نه لرلو لپاره
د یادونه وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالی مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو این ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
ومنل چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه سوي دي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې طالبان دی وی سرحدي ولسوالۍ په لاندې کولو سره د ځان لپاره نوې جبهه پرانیزي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پر دغې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې حمله د حقاني شبکې وسلوالو کړې وه. د ورځپاڼې په وینا دغې شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی تر اوسه په ښاري سیمو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي اوس دغه شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د ځان لپاره مرکزونه پرانیزي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی وویل ځواکونه نه ورځې محاصره وو او د تېرې جمعې تر ورځې مقاومت کاوه، خو کله چې مرمۍ او مهمات خلاص شول او نوي ځواکونه هم ور ونه رسېدل د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل. هغه چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ټلیفوني مرکه کې څرګندونې کولې وویل 20 سړي په اول سر کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول، او وروسته چې کله یې سرتېري پاخه سړک تسیخ کړل پرې یو ماین وچاودېد چې یو زیات شمېر نور پکې ووژل شول. د هغه په وینا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د نوي سرتېرو د طالبانو د 1,200 کسیز ځواک په وړاندې جګړه کوله چې بلاخره طالبانو دغه ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې په وروستیو کې لاندې کړه. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو موټر او وسلې نیولې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له جانیخیلو وروسته وسلوالو مخالفینو څمکنیو او پټان ولسوالیو ته پام اړولی او د هغو په نیولو سره غواړي چې د حقاني شبکې لپاره د افغانستان دننه د فعالیت یوه ساحه رامنځته کړي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د وروستۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي د دې پوهنتون محصلین چې له حملې روغ پاتې شوي نه غواړي د خپلې راتلونکي د جوړولو له خیاله لاس واخلي. ګارډین لیکي کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه ډېر محصلین په زده کړو بوختو. یوه هم نرګس محمدي و چې په دې پوهنتون کې نوی دوهم سمستر پیل کړی و. د ورځپاڼې په وینا هغې پر داسې یوې لارې پلیښی و چې نورې لکه د هغې د غزنی د لرې پرتې سیمې ډېرې نجونې ورته لاسرسی نه لري. ګارډین وړاندې لیکي محمدي چې د ځان د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې ټپي شوی وایي پلار د مور له مخالفت سره سره دا لوړو زده کړو ته ډېره هڅولې وه چې په راتلونکي کې د کالیو د فیشن ډیزاینر شي او خپله یوه فابریکه خلاصه کړي او نورې ښځې په کارونو وګوماري. د ګارډین په لیکنه امریکایي پوهنتون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بېلګه ده د دې هېواد د سترې پانګې یعنې ځوانانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی چې دوی خپله راتلونکي دلته جوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا د وسلوالو لوري له ګواښونو او جګړو سره سره د دې پوهنتون نیمایي محصلین نجونې دي. د دې پوهنتون یو بل محصل یو دېرش کلن رحمت الله امیری چې د هلمند اوسیدونکی دی او یوه ټولګیوال یې په مخ کې سا ورکړې ګارډین ته ویلي سړی باید خطرونه په ځان ومني.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو خبر اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځای چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستانی لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلی هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي او مالي زیانونه وررسېدلي دي. صادق رښتنی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی وضعیت یې له نږدې کتلی او راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتنی صاحب، د لارې د خلاصون لپاره پاکستانی لوري کوم شرطونه وړاندې کوي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو باید دا ووایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازې د دل کېدو څخه اوس نن تقریبا دولس ورځې تېرېږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک کته هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په دې اړه باید د څو اوسیدونکو د بولدک البته ژغونه واورو.
خبر سردار محمد دغه دروازې نن یو ولسمد ولسمد چې باندې په دغه بولدک ولسوالۍ کې د خپل د شنجاو شي نن لري. بیا دغه دروازې او د کاروبار به ما چې د خپل د شنه لا په ګمره کې خواران کارونه کوي، لا په دامنډۍ کې کارونه کوي. دغه په بند سوي جو خواران د ماښام هغه ولا کله لري دغه رقم خلک څه 1500 300 وسل او 200 غوانی د بل څه پورې دي ماښام ته پورته شي مې ولې دا څه تر څو پورې باندې اداره کوي.
موږ تېره ورځ هلته په سپین بولدک کې له سرحدي چارواکو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا ځینې شرکتونه ومني. دوی وویل البته د سرحدي لوا کمیسار محمد علي داوري هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړي دي او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د دې په وینا په هر تماس کې پاکستانی لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی. دی وایي چې یو شرط دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار فوجي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي وکړي. او دریم شرط دی وایي دا دی چې د افغانستان څخه د پاکستانی کاریګر نه ایستل کیږي.
رښتینی صاحب، د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو موضوع په کندهار کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي له کمپاین سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې زیات کسان دا سره تړلې موضوع ګڼي، دا مسله څومره منطقي بریښي؟
اصلا ویل کېږي چې درې مسایل د دې باعث و چې دغه دروازه وتړل شي. لومړی د پاکستاني کلدارو پر ضد کمپاین و چې په ټول کندهار کې په خواچې د کالدارو کاروبار کې دی اوس بندیز پر ولګې دي. دغه راز دوه مسله د هغه غیر قانوني پاکستاني کارګرو و چې په دې وروستیو کې امنیتي چارواکو له ښار څخه ټول کړي چې شمېر یې تقریبا 150 ته رسېدلی. او درېیمه مسله د لومړی د سپین بولدک او چمن ترمنځ البته د چمن په ساحه کې د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ښودل شوی او تر هغه وروسته د اسد پاتې ویشتمه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي چې تر دې وروسته دا دروازه وتړل شوه.
صادق رښتینی و په کندهار کې که د چمن سپین بولدک لار نن 12 د چې بند ده. د هلمند ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنۍ او لزیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار لا هم تړلې ده. په هلمند کې د مسلې د قحطۍ بیره زیاته کړې ده. خلک شکایت کوي چې د لارې له ناامنۍ کېدو سره ګڼ کسان نسي کولی چې په ډاډه زړه سفرونه وکړي. الیاس دایی را سره په مستقیم تماس کې دی. دایی صاحب، د لارې د تړل کېدو موضوع ولې دومره اوږده سوه؟ ځکه چې څو سوارې دلته عملیات هم وسول. له الیاس دایی سره مو لکه چې ټلیفوني تماس پرې سوی دی. په څو شیبو کې به دایی را پیدا کړو. تاسو ته به په دې اړه وروستي معلومات درکې ورزو. ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په وروستیو کې لاندې کړي دي. راپورونه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تېرې یوې میاشتې په موده کې له داعش سخت دریځه ډلې نیول سوي سیمې بیرته خوشې کړي او دغو سیمو ته اوس بیا د داعش وسلوال ورغلي دي. په لرو پرتو سیمو کې میشت خلک وایي چې د وسلوالو بیرته ورتلو اندېښمن کړي دي. شاه محمود شینواري نور حال درکوي. شینواري صاحب، دغه سیمې کومې دي؟ او تاسو مخکې په یو راپور کې هم دا مسله څېړلې وه، اوس د چارواکو اقدامات به څه وي د دغو وسلوالو د مخنیوي لپاره؟
ډېر ډېر هرڅه چې باندې هغه موضوع چې موږ د ننګرهار امنیت او ولایتي کارات سره شریک دي، هغه د افغان ځواکونو شاتګ د هغه پر سلسله یو تکتیکي عمل بولي. دوی چې دا د تکتیکي او پلان دی او خپل پلان سره د دې د څه دغه څنګه چې اوس د داعش نه ودی چې هغه د حق کې نه ولسوالۍ پر ناری او عام پر چپیار پورې چې د داعش د دغه سره خپل سره یو مدارنګ د کوډ ولسوالۍ هغه ساحې چې دومره فنډ د انتظار والي تر هغه ساحه کې خلکو سره دغه مرستې ته ولې وه ساحې ته ورغلې. دغه ساحې بېرته چې بش لاسته ورغلې دي. دوی وایي چې دا دوی د پلان یوه برخه ده او ممکن په نږدې وخت کې دغه ساحې ټولې ګټې داعش سوال نه ونیسي. نور په دغه کام دوی رڼا وانچوله. ولې کې ځینې خلک اندېښنه دغه لري چې په دغه عملیات کېږي دا فلیرا فلیرا د سیمې خلکو لپاره یو ډول مشکل جوړول دي. ځکه دغه عملیات په دیګان کې هغه روح کورنه یا مساجونه ښوونځي کې لیکونه چې څو ودانې لږې روغ پاتې دي هغه هم تخریب شوي دي. د خلکو په وړاندې باندې دغه عملیات کله کېږي نو مجموع کې هغه کوم کسان چې په سیمه کې وو هغه هم راسره شو. نو دې په دې باندې چې دته وو چې تاوان یې زیات دغه تاریخ پرې سختې باندې دوی میاشتې په موده کې افغان ځواکونه نیولې.
بله، شنواری صاحب، د داعش ډلې پر ضد په څو ولسوالیو کې جدي پوځي عملیات هم وسول. ځینې سیمې او ولسوالۍ له داعش ډلې څخه پاکې اعلان شوې. دغه وسلول، تازه دمې وسلول، د کومې خوا بیا راغلل ننګرهار ته؟
بالکل، دغه وخت کې د تر سره شوې له مرکز هم ځینې ځواکونه ویني د حمایت ځواکونه چې راغلي وو. که څه هم موږ نتیجه راکړو دا مسله نه شي کولی ځینې کارپوهان چې موږ د دې د حالات څېړونکي هغه ممکن د دې په کله د ځای سره افغان ځواکونه په جګړه باندې بوخ شلو. بل پلو وسوال طالبان هم د لیک لیکنه په اشاره باندې تیر کړل. د افغان ځواکونو ډېر په عامو اشاره کړې هلته د طالبانو سره په محمد ابراهیم دارنګ په وایي چې دوی باندې هلته مو نو سپین کې به ام دي چې هغه موږ خلک سره مرکې کوي. دا ممکن دا په اشاره کوي د شوشمه چې دا هغه څه کوي چې په دې وروسته ممکن افغان ځوانان بیا هم د شوارو سره د دایې شوري یاته دې خپل پام وځي.
شاه محمود شینواری و په ننګرهار کې ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کېږي داعش ډلې په روسیو کې بیا لاندې کړي دي. مخکې مو په راپور کې ورودل چې نن 12 ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لار تړلې ده. بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار هم تړلې ده. الیاس دای نور جزئیات وړاندې کوي. دای صاحب، د لارې د خلاصولو موضوع ولې دومره ډېر ځنډنی سوه؟ د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات هم سوي چې په خپل امنیه قومندان هم په دغه سي عملیاتو کې برسیرن ټپي سوی وو. د لارې د خلاصولو په وړاندې تر ټولو ستر خند څه شول سوی دی؟ د ټلیفون کرښه مصفانه د کپلانډو کې راته وایي چې د لارې د تړل کېدو له کبله ولسی خلک څومره زیانمن شوي په مرکز او ورتیر ولسوالیو کې؟
طبعا خلکو ته راتګ کم شوی دی، خلک د وکلا بند شعار کوي او په نرخونو باندې هم اغېز کړی دی او د ډېرو عادي توکو نرخونه هم بچند لوړ شوي دي. هغه خوراکي مواد چې د مجنون او مسندوی دارو لخوا دلته د لټو کورونو ته چې د جګړو له امله د سیل جوړ پر کېږي هغه هم په کندهار کې بند پاتې دي. چې هغه خپل یو بوران ته کچیر وځي لا روان دی او د مسندوی دارو نشي کولی چې خپل مسکي انتقال کړي ښکاره.
الیاس دایو چې له هلمند څخه رپورت راکول د څخه موردل چې د لشکرګاه کندهار لار لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د لارې تړل کېدو ولسی خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفی جان صدرن له خوست نه په پیغام کې لیکلی، د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې باید درې ورځې مخکې لا پوځي عملیات کېدلای، اوس ډیر ناوخته دی. قیوم لیکلی، افغان دولت په بدخشان کې وسلوال طالبان په نښه کړی چې دغه ولایت نام نه کړی دی. عبدرب عظیمی چیوای په هرات کې نظامی دی، لیکلی طالبان چې د پاکستان په اشاره جنگي کې نشي کولای چې افغانستان اشغال کړي. انجینیر شفیق له خوست نه، په ښاروالۍ کې اداري فساد غټه ستونزه ده، کله چې د خوست ښار ککړ شي په خپله ولسي خلک دفاع کولو لپاره حشر کوي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلی، تر ټولو مخکې باید پر خلکو بریکټایي تذکیرې ویشل کېدلای چې اداري فساد ختم شي او اصلاحات راتلای شي. قیام الدین مبارز په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په هلمند کې د ښاروالۍ په مرسته جوړ شوي سړکونه اوس کندو کپر او په خراب کیفیت جوړ شوي دي. امیر له خوست نه لیکلی، په کار د هغو کډوالو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. او شفیع الله پاتمل له نورستان نه لیکلی، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله له ډیورنډ کرښې اخوا پلان شوي وه تر څو په افغانستان کې د تعلیم مخه ونیول شي.
دا وستا سوزین اسمی سونه چی دا افغان بیسیم شبکه پمراستمو ازادی راڈیو تا را لیجلی و پا همده خبروانی که دا را پورا وره چی دا خوست پا سرحدی اولوس ولی زازی میدان که دا نجده 1,000,000 امریکایی دالورو پا ارزشت دا زینو تعلیمی ادارو لپارا دا پروژو کارونه پایل سول. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوړی.
د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د روان کال له پیله تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار ولایت کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټنه مزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی دی. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور اټومي خبرو کې د دې هیواد د پلاوی دیو شامل غړي د نیولو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. او د روسیې صدر اعظم هغه حکم لاسلیک کړ چې له مخې ترکیې ته د چارتر الوتنو نه میاشتنی بندیز فسخ کیږي.
د خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه بولولې چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د خوست په سرحدي ولسوالۍ د ځمې میدان کې د نږدې 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الخیل وړاندې تفصیل وړاندې کوي.
د یکشنبه په ورځ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو موسسو لخوا د 4,000,000 افغانیو په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبی په ځازی میدان کې د قومي مشرانو او سیماوالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځازی میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دینی زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځازی میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14,000,000 افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15,000,000 افغانۍ او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3,000,000 افغانۍ لګښت راځي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځازی میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې وویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تېرې دوه هفتې مخکې مرکز هم سفر درلود، د ځازی میدان لپاره ځانګړې غوښتنې کړې دي. د عامې روغتیا له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ځازی میدان د ولسونو لپاره دي 1,500 یا 500 روغتون فعال شي. وزیر صاحب چې جامع په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده، هیئت هم راغلی وو، سروي هم کړې ده او ان شاء الله راتلونکی کال به دا کار ترسره کوي.
د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسني نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه 1,500 ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپله سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د ځازی میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په خوست کې مو د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو د کارونو په اړه راپور واورید. د کونړ ځینې اوسیدونکي او بزګران وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کري، خو د دوی د کرنې د ودې په هدف تر اوسه پورې کومه مرسته نه ده ورسره سوې. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل د کوکنارو کرکیلا د افیمو او هیروینو سوداګري دا یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي. په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانه استاذ حاجی محمد امین وای ک کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي، خو انتقال په تور سرکونو کیږي او د نړۍ ګډ ګډ ته رسول کیږي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چی د نشئی توکو نړیوال تجارت دیتا زمینه برابره کړی چی څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکیلا د مواد مخدر او د غیر استعمال ځکه یو بورد د بدامنۍ ضرر کوکنار کښتی په افغانستان کې یوازې د افغانستان خلکو قصور نه د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی لاس کوشش کړ بدامنۍ به ایجاد کړ.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزی حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبریاست په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کېږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښ اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې یې پر زرو اوښانو کار کړی دی. د ده په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څیړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغي له منځه یوسي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیرې خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د اوکرين په خدیث کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټک کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینسک موافقه د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اوکرين په خدیث کې د امنیت ټینګښت یو سمدستي اړتیا ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپلو سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمني او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
دی ډیپلوماتیسن بمیونګن د
هغه ډیپلوماټیکي هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوه کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی، موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټ نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاینمایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې دي، څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، ما یو ورور دی چې څنګه عمر ته نام دی راو ډېر دی چې کور نه دره کې سو دی هر مسلمان ورته کوم علم دی او راوی شي څنګه مې څه شهره ده
السلام علیکم زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پولاد اوسیدونکی یم زما یو اکادچ په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندر عباس و ښار ته تللی دی دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه عجب دالی او محمد ولی او عبدالولی د محمدستان فکر زوی دی د واشر د ولسوالۍ دی په کوم نورځی دی او کزما خبر دی اوري نو ماته دی د ټلیفون په دغه شمارو زنګ وی سپر وسو نه نوی یوولس دشکته پنځه سلویش د سیم شماره ده سپر و یوولس پنځه سلویش اته سو نه نوی
لوګر نه خبر کوم اخترایم کوچای ما یو تر دا د سلویش کال کیږي وکړه یم نو می خل دا بل نو می ګلجان نه کړو چیر د چا سره یې د موږ غا غوري سپر و وسو واویا او څلور ډیر څلور اتیا پنځلس دغه شماره دې زنګ ووایي.
السلام علیکم زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو سره په ارتباط کې یم. وروره زمون یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنځ پای د قریه اوسیدونکو دی په قوم باندې میرال خیل سحاک دی د لسو کالو رئیس ورک شوی دی که کوم مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات وي او یا معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی دا مونږ سره په دې لمبر باندې ارتباط ونیشي 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سرپرست وو، نو کوم مسلمان وو چې زما آواز اوري یا د ده باره کې معلومات لري، نو مونږ ته دې د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او سم احمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د کلي اوسیدونکی دی، او ټلیفون شماره زما ده 0 4 4 6 4 9 1.
بله السلام علیکم، زه اسم اسلام ایوان یم، د زابل ولایت نه سره اړیکه ما یو ملګری ده چې په 2012 کې د کورونا درک شوی ده، نوم یې عبدالعلي دی. که څوک معلومات لري صدقه شمیره دې اړیکه ونیسي، 0 5 0 8 5 0 5 0 8 9. ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم، زه د غزاینا د ولایت د قادس د ولسوالۍ د کلچین د کیری نصیر زحمت در کوم. ما یو زوی دی د اسماعیل په نامه یا د احسان الله په نامه، په دغه دوو نامو چې هر دی هر نوم چې یفرو په دغه باندې هر دو سار کوي چې رد لري په دغه شماره دې زنګ ووهي، که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې یې. 0 2 0 2 0 4 0 5 8 2 9. وسلام.
زه د ولایت غزاینه د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کومه، زه نشیر یمه. ما یو زوی دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې یا د غزه دی راډیو لري یا د مرګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره دي زنګ ووهي. 0 2 0 4 0 5 8 2 9. دغه شماره دي سلام، دغه ټلیفون وکړئ. سلام.
السلام علیکم، زما یو دا قاضی دی په نامه دی ساجان دی د جاوجان ولایت خصوصي د ولسوالۍ سره د خیریت دی. د اخترا قاضی دی د لالا د بازګل ورې دا در دې ښکال کې چې ورک دی. حال څوک چې معلوماتي په دغه شماره جمع تر رنگ ووي 2000 افغانۍ جایزه ده. څه جمال الدین میرم بس دغه چې نادر دا قاضی دی، بس دغه
محمد زیاک پراس خبر کوم د پرا ولا د خاکسپیر ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی څخه خبر کوم. نو زه ورک عزیز دی د ادی په نامه مومین اکازی د شرابو د علاودین ورور د شپږ کاله کېږي د ایران په سره باندې تللی دی. نظره کړی د ده د هېڅ مرګ و ژوند باره معلومات موږ نه لرو. که دغه ادی زما غږ اوري یا نور څوک دغه ادی په باره کې معلومات لري مهرباني دې وکړي په دغه شمار دې ما ته زنګ وکړي. پر اووه سوه یو نوي اته سوه څلورویشت پنځه سوه اووه پنځوس بله شماره صفر اووه صفر څلور دوه سوه نولس دوه سوه اووه اویا په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. خپل شیرني دې د لاسه کې. وسلام احترام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00420 21 40 115.
من مدن خان دی جړی دی لسالی د کندهار د ولایت کې. ما زو عظیم نور لا دی پس کال کې چې ورکتی نګرم سیر په لسالی کې ولی دا ما کار دا غوښته نه درسته شوی دی. هر مسلمان زور که منه معلومات د خدای د خدای د پاره معلومات را کی د مړی د ژوندۍ په دغه شماره صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه یو ور بیا شماره وه صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه.
زما یو ورور د سید اسماعیل په نامه د ورک د اته کاله کېږي. که چېرته چا معلوم کو یا معلوم یې ورته په دغو نمبرو دې زنګ را ووایي. صفر واویا دو پنځوس څلور اتیا دوه سوه واویا. ډېره مهرباني به وي که موږ ته چا د دغه اسماعیل نامې معلومات راکړو. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. اسلام د کندهار ولایت پنجاید ولسوالی اوسیدونکی. ما یو ورور دی د یعقوت په نامه دی. اته کاله مخکې ورک شوی دی. د هر چا ته یا که ورمعلوم دی یا دی په خپله زما اواز اوري په دغه تلیفون شمیرې زما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو دوه درې او درې. ډېره ډېره مننه.
بلیا السلام علیکم. حضرتالله د کندهار ولایت نه دا پیغام ټولو اورېدونکو یا ورونو ته پرېږدمه چې زموږ یو قریب د شهیدالله په نامه د پلار مېن اسماعیل جان چې د روژې په د کندهار ولایت د څلورمې ناحیې د جخوژې په سیمه کې لا درکه شوی دی او چې عمر یې لس کاله دی. په هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري یا په خبر وي زموږ سره د ترلاندې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دو پنځوس څلور پنځوس اته. بله شمېره صفر اووه سوه دره دېرش شپېته څلور شپېته. چې هر مسلمان ور په اړه معلومات لري زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي.
زه اغا لالک د محمد اجان زی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د شولی کور د ولسوالۍ هم د زنګیتان د کلي اوسېدونکي. زما یو ورور ورک دی سر یې لسم کال دی خلیل نومېږي. هر ګران ورور ته که ورمعلوم یا معلومات لري په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نه سوه نه څلوېښت. د خدای په امان.
زه عبدالخالق دورانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زما یو دامه زوی چې د قدرتالله په نامه سره دی تقریبا دا پنځه کاله کېږي چې لاګرکه دی هېڅ ترکې نشته. که هر څه څوک د ده په اړوند باندې معلومات لري نو لطفاً خواهش کوم دغه کسان څه چې معلومات لري زموږ سره په همدغه شماره باندې اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نه پنځوس څلور پنځوس. شماره یو ځلې بیا صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نه پنځوس څلور پنځوس. او د شرینی مساحق هر سړی ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي. ستاسو څخه مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار نیولې ده.
زما یو دا کار دی چې وحیدلانې میږي دغه څلور میاشت کېږي چې خپل کور ته نه دي راغلي، نو لطفاً که دی خپل آواز اوري او یا نور څوک که د په اړه معلومات لري کېدلی شي چې زما سره په دغه شمېره معلومات وکړي. 0 8 9 0 5 0 یو ځلې بیا وایم 0 8 9 0 5 0 8. بس نو کېدلی زما سره ډېر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته په تمه ده.
زه حاجي عبدالکریم اسکزی د سپین بولدک د بیش بارډر سره تاسره په تماس کې يم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، پنځلو سکال دی، د یویشت میاشت د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات و ذریع نو چې د خدای د رضا دپاره تر زما وسوي زړه ته وګوري، نو چې پر دغه شمېرو باندې ټلیفون را وکړي او ته یې د خدای دپاره نشر کړي، شمېرې د ټلیفون ده غوږ ورته ونیسي. 0 8 2 8 10 1 4 0 0 8 10 5 5 5
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت جیرود ولسوالی د غټ کلی اوسیدونکی یم او زما یو خوریه ده د دیارلس میاشت کېږي چې ورک ده. که چا ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووږي 0 8 15 53 15 12 او یو لک افغانۍ په شیرینی کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالفتاح، زما د ورک زوی نورخان مشور په ممکشه دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت ته نیمې مایې څه نادرکه شوی وي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي 0 8 13 15 53 43. شیرینی ورکول کېږي هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه جمعه ګل ریډ د بادغیس ولایت مکر ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه تاسو ته په راډیو کې یم. زما یو اکا دی چې دا 8 کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما غږ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې اړیکه نمبر باندې اړیکه ونیسي 0 8 4 2 5 6 5 2 4. تکرار 0 8 4 2 5 6 5 2 4.
السلام علیکم. زمین ګل د پروان د ولایت د شاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی زما یم. ما چې نوم محمد صابر دی د ګلجان زیری 4 کاله و 5 میاشت کې د کور څخه نظره کشله دی. محمد صابر که خپله زما غږ خپله اوري یا کومه دوست یا رفیق اوري مهربانی سره دغه شمېرې ته د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 8 9 5 8 0 5 بله شمېره 0 8 6 2 3 9 1. یو اګر پې انام.
سلام په ټولو کارکنانو رادیو ازادي. زه محمود خان دادم خان زوی د حبیبالله کلمسی یم. زما یو ورور د نورالله دادم خان زوی ده د حبیبالله کلمسی ده. 5 کاله کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سره ورک شوی ده. هر چا په اړه پورې معلومات لري موږ ته دغه شماره ټلیفون وکړي 0 8 0 1 4 9 5 5. شماره یو ځل بیا 0 8 0 1 4 9 5 5. که خپل زما ځای اوري که یا کومه دیوال زما ځای اوري په دغه شماره موږ ته ټلیفون وکړي. از دې رادیو چې هیله لرم چې زموږ لاندې نشر کړي. مننه. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکوښو عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري